دا مشال ریډیو د پا پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوي دي. زبوريوال کاکړ مو په دیو ساته خبرونه کې هرکلی کوم. خبري غړي دا تاسو ته پکې د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصرې در خبرو. خو تر هغه وړاندې مو د دې سات خبرونو ته پام راړوم چې زموږ همکار فرخنده اسد وړاندې کوي.
سلامونه اوریدونکو، لومړی د خبرونو ساټی کې د خیبر پختونخوا د زیاترو سیاسي ګوندونو مشرانو پرون د صوبې پر امنیتي مسلو غونډه کړې. د پختون قومي جرګې استازو پرون په کورم کې د اوربند په اړه د شیعه او سنی مشرانو سره باقاعده خبرې پیل کړې او د شام پوز ویلي چې په هم اخار کې د جګړې ودرولو لپاره په وس په نوو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دی. د خیبر پختونخوا د گورنر په قربتو په پیښور کې ګنګوندی زیغونډي په صوبه کې د امنیت په سخت خرابیدونکو وضعیت اندېښنه خوندلې ده. پرون د دسمبر 15 د غونډي ګډونوالو په ګډه موافقه کې ویل دي چې د پروسه کال پرتله په 2023 کال کې په صوبه کې نامني زیاته شوه او یوازې په نومبر کې تر او یو زیات امنیتي سرتیری وژل شول. په اعلامیه کې راغلي دي چې په کور مزله کې سږ کال په فرقایي زتاوتری خالي کې تر 200 زیات کسان وژل شول. دا څرګندوي چې وفاقي او صوبایي حکومت د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي دي. بلخوا په پرونی غونډه کې د خیبر پښتونخوا واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف ګوند ګډون نه وکړ. او صوبایي حکومت څو ورځې مخکې ویلي وو چې گورنر د پنتظامي چارو کې لاسوهنه نه کوي، خو گورنر فیصل کریم کونډي ګنګوندي غونډې ته ویلي چې صوبایي حکومت امنیت په ټینګښت کې خپلې ذمہواری نه ترسره کوي، نو ځکه د غونډې وربللو ته اړ شوی دی. په کورم کې د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو یو ځایي مشر وژل شوی. د کوزي کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته پروند د دسمبر په 15 ویلي چې په خبرون واسپخین په بغن سیمه کې هغه وخت شوی چې کله مخپټو وسوالو پر یو ځایي مشر ملک رئیس کول وسوال بریټ وک. پولیس چارواکي دا هم وایي چې په بغن کې پر دغه محل دی وښخړي د حواری لپاره په جمعات کې جرګه هم روانه و او ملک رئیس کول هم په جرګه کې ګډون کابل خود او سوالو په ډزو کې یوازې هغه پنخ شو. د سیمه پولیس چارواکي وایي دوی د پیښې پلټنې پیل کړې، خو تر اوسه څوک نه دینول شوی او نه هم چا دغه حملې ذمہواری منلې. بلخوا د پښتون قومي جرګې استازي پرون د دسمبر په 15 د کورمې په صدا او پاړه چینار کې د شیو سنی مشرانو سره د سیمه پر امنیت باقاعده خبرې پیل کړې دي. د جرګې مشران وایي لومړی د شیو سنی کلو ترمنځ دایمي اوربند کوي او بیا به ګوري چې د اصلي شخړې حل څنګه راوباسي. د پښتون قومي جرګې یو مشر ملک نصیر کوکی خیل پرون د زیارت په ورځ په کورم کې په خپل وینا کې ویل چې دوی غواړي په سیمه کې د رواني مسلې یو مستقل حل راوباسي.
ان شاء الله تعالی مونږ د امن خبره کوو، د تیګه خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی مالی نقصان خبره او پوښوي او رسو خبري هاول د تیګه خبره او
د پښتون قومي جرګې استازي د دسمبر په 3 مکرمه ته رسیدلی او پرونی د شیا او سنی مشانو او ځای وسیدونکو سره خبرې پیل کړې دي. دا تر هغه وروسته دا چې د نومبر پر 27 په کورم کې د مسافرو د گاډو پر یو کاروان په بریټ کې شاو خاص پک سلويخت شیاغان او سلور سنیان وژل شول. وروسته د شیا او سنی ډلو ترمن جګړه پیل شو چې پکې د هغه پیخي په ګډون ټول یو سلسله ریش کسان وژل شول او شاوخه 200 نور ژوبل شول. تاسو مشال ریډیو توګي د پاکستان وزیر اعظم په خوانی سفیر محمد صادق یو ځل بیا د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازي ټاکلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 14 په لړن بیان کې ویل دي چې نوموړی سمدستي خپل دنده پیلوي. دا تر هغه وروسته دا چې حکومت په سپتمبر کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي آصف درانی له دندې ګوښک. له دې وړاندې هم محمد صادق په خوانی وزیر اعظم عمران خان د 2006 کال په جون کې د افغانستان لپاره استازي ټاکلې وو. او بل خبر دا چې له هغه وروسته چې په شام کې یاغیان مهم خرهمات داخل شوي، د هغه هیواد پوز ویلي چې دوی د ولس ژوند خوندي ساتلو په خار کې د جګړې ودرولو په غرض عسكر ځای پر ځای کړی دي. هما خار ته د یاغیانو داخليدل د ولسمشر بشار الاسد او د هغه د اتحادیانو روسي او ایران لپاره یو بل زیان دی. سوریایي پوز د دسمبر پر 15 په یو بیان کې ویلي چې په تیرو 100 ساعتونو کې د پوز او سوالو ډلو ترمنځ انخته سخت شوي او وسوالو ډلې د یو شمیر خندونو په ماتی دو سره خار ته داخلي شوې دي. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له وجې په لسکونه زره کسانو کډې هم کړې دي. دا خبرونه
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول کا د دې خبرونې تر پای را سره واستو دا ریپورتونه واوري. د خبر پښتونخوا د حالاتو په اړه سوي ګڼمندزي غونډې پر صوبایي او مرکزی حکومت نیوکه کړې دي. د پښتون کمی عدالت یا لوی جرګې استازي په کورم کې لشه او سنی مشرانو سره خبري اتري کوي.
مونږ د امن خبره کوو، د تیګه خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی موالي نقصان خبره او پوښ وي او ورسره خبري خاول د تیګه خبره او
عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې ده چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دي د پښتنو ځورول و درول سي.
پښتانه چې دی هغه په پنډۍ کې میشته دي او په اسلام آباد کې، نو هغه ډیر زیات د اسلام آباد پولیس حکومت د طرفه ډیر زیات هغه ځپل شوي دي او بار بار تنګي.
په اسلام آباد کې میشت یو پښتون کاروباري مشال رادیو ته وویل،
دلته زمون هوټل کاروبار دی او اوس مونږ ته داسې محسوس کیږي داسې خوف و ویرا سره جوړ شوی دی دا پی ټی آئی درنې نه بعد دام اوس ډیر مونږ اورو چې یاره بس څوک په مخه ورځي کنه بس گاڑی تیوري
دا دی. هر څه اورېدو ته مشال ریډیو سره اوسه رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د خبر پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په مشرۍ پرون په پېښور کې د صوبې پر حالات او حقوقو د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه را بلل شوې و، خو په صوبې کې واکمن ګوند تحریک انصاف پکې ګډون نه کړي. د گورنر فیصل کریم کندی لخوا را بلل شوې د غونډه کې شریکو سیاستوالو پر 15 نکاتو مشتمله اعلامیه خبر کړی ده. په دې اعلامیه کې د تحریک انصاف پر صوبایي او د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت خورا ډیر نیوکې شوې دي. گورنر او د سیاسي ګوندونو مشرانو تر غونډې وروسته خبری کانفرنس ته وویل چې په صوبه کې امنیت ورځ تر بلې خرابېږي، خو د دوی په وینا نه صوبایي او نه هم وفاقي حکومت د امنیت مسلې ته پام کوي. د دې دواړو حکومتونو چارواکي بیا وایي چې دوی د امنیت پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په اعلامیه کې د کورمی پر حالاتو او د صوبې د امنیت د مسلې ترڅنګ پر تجارتي مسلو د صوبې د وسایلو پر تقسیم او له افغانستان سره د لارو د پرانستلو په ګډون پر یو شمېر نورو موضوعات هم خبرې شوې دي. په دې اړه تفصیل د مشال رډي خبريال غلام غوس وړاندې کوي.
د خیبر پښتونخوا د گورنر فیصل کریم کندی په مشرۍ په ګڼګوندیزه غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د امنیت د خرابې وزې ذمہوار صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه ګرځولې شوې دي. دا خبره په گورنر هاوس په خبر کې د ترسره شوې غونډې رستو په هغه متفقه اعلامیه کې لیکل شوې ده چې پکې په پښتونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف نه علاوه د صوبې نورو ټولو سیاسي ګوندونو ګډون وکړو. د غونډې وروسته د سیاسي ګوندونو د مشرانو سره په شریک خبری کانفرنس کې د پښتونخوا گورنر فیصل کریم کندی وویل چې ټولو سیاسي ګوندونو په دې خبره اتفاق وکړو چې د صوبې د امن پرمختګ او نورو ستونزو د حل کولو لپاره دی یو سیاسي جرګه یا کمیټي جوړ شي او د وسایلو او حقوقو د ستونزو لپاره دی یو بل تکنیکی کمیټي جوړ کړی شي. د ګڼګوندیزي غونډې وروسته د ملي جمهوري غورځنګ مشر محسن داول له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په متفقه اعلامیه کې په سر کې د امنیت د مسلې نقطه شامل ده او په شریکه اعلامیه کې په اسلام آباد، پنجاب او نورو صوبو کې د پښتنو د زورولو د مخنیوي غوښتنه هم شامل ده.
ګوره مونږ خو یو خبره هم پکې دا وکړه چې دا دهشتګردي چې کومه ده دا د ریاست پالیسي ده او دلته دی په امن راوستلو کې ځکه ناکام دي چې دلته بدامنی ده دی پالیسي ده. نو یو په ټاپه خبر راغلو دوه حکومتونه پکې ټارګټ شو په دې اعلامیه کې صوبایي مفاهیم. دویمه خبره دغه ده چې د پښتنو سره دا کوم عمل روان دی په اسلام آباد کې د ملک په نورو ښارونو کې چې د احتجاج یا د پی ټی آئی سره د تعلق په بنیاد باندې دی اوچتوي دی جیلونه کې اچوي. د دې تعلیم غندنه وشوا هو تعلیم یکی دا خبرم راغله د وسایلو په ول سرم چې کما د صوبې د وسایلو احتسال لی یا کم آئینی او قانونی حق ته چې کم د پاکستان نه ور کړی د صوبې ته نو هغه نو ور کړی کیږي هغه ول سرم د اعلامیه کې دا خبر راغله چې د این اف سی اوارډ یا د سی سی آی میټینګ نه کېدل یا دا این نور داسې کیسې چې کوم دي د ګیس او د اوبو په ول سره د تیلو په ول سره کنه
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین په دغه محل له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په متفقه اعلامیه کې تجارت ته د ودی ورکولو لپاره په پښتونخوا کې د افغانستان سره د تړل شویو لارو د خلاصولو غوښتنه هم شامله ده
دلته لارا بند دي زمونږ پښتانه چې کوم دی خوار شو کاروبار خوار شو او پنجاب سره مطلب چې په دغه کې چې کوم دی د هندستان سره تجارت کې دي شي افغانستان سره ول نشي کې افغانستان کې خدای وي زمونږ خپل خوخي حکومت ته نو چې ټول حکومتونه دې بد شي او دا د خپل خوخي راغلي دي نو د تجارت خو دې وسرو کې د لارې خو دې وته کولو کې او چې لارې کولو شي نو حالات به مطلب دی چې بدې خشي نو د شتګردې د خاتمې لپاره اقدامات چتول غواړي ګډ او بیٹ پکې نشته او دا کاروبار دی دا کاروبار ختمول غواړي صوبای حکومت مرکزی حکومت او اسټابلیشمنت د دې قوم په خاطر یوځی شي او د شتګردې د خاتمې لپاره مکمل اقدامات شروع کړي
د جماعت اسلامي صوبای امیر پروفیسر ابراهیم وای په ټولګوندیزه غونډه کې د کورمی په صورتحال هم د اندېښنو څرګندونه شوې ده او له صوبایي او مرکزی حکومت د صورتحال قابو کولو لپاره د بیړنیو ګامونو پورته کولو غوښتنه هم شوې ده
د ټولو نه غټه مسله د امن امان مسله ده او د کورمی مسله اور لګېدلې ده د هغې دپاره کوششونه دي په هغې سلسله کې خبرې وشي او کوششونه به جاري الله نه سوال کوو چې الله په هغې کې برکت واچي
د قومي وطنګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو د غونډې وروستو مشال ریډیو ته وویل چې هر څوک په پښتونخوا کې حکمران غوند په دې غونډه کې ګډون اونکړو خو په کار د سیاسي کمیټې یا جرګه کې حکمران غوند ته استازیتوب ورکړي شي او د صوبې او مرکز ترمنځ سیاسي تاوتریخوالي په ځای مفاهمت ته لار هواره کړي شي
یو خدای دې ټول یو ځای شو کم از کم د پښتنو یو یکجهتی خو راغله پکې او مسئلے دی مسئلے پہ یک دم خنشی حل کے دے دا دا سے با منگا حل زرے کون مسئلو تو با داغے حل بر روزی آگا شانتے پی ٹی آئی نا پکارو چی راغلے وے کچھ نہیں راغلے سبا ہوئیم اے پی سی راغوڑے منگا آگے تو با بزو زکا چی دا آر سوک چی دا امان او دا
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کونډي په خبری کانفرنس کې وویل چې په ټولګوندی غونډه کې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې د زم کولو وروستو د وسایلو د تقسیم لپاره له وفاقه د نوی ان اف سی ایوارډ کولو غوښتنه هم شوې ده او د صوبایي حکومت لخوا د افغانستان سره په تجارت د 2% ټیکس د ختمولو غوښتنه هم شوې ده گورنر دا هم ویلی دی چې د ټولګوندیزی غونډې وروستو جوړیدونکي سیاسي جرګه به د پښتونخوا د بیلابیلو مسلو په اړه د وزیر اعظم ولسمشر او نورو اړونده چارواکو سره ملاقاتونه هم کوي او د ستونزو د حل په لارو چارو به خبرې کوي
د مشال ریډیو خبرونه د سهار لسلورو تر شپږو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز د سهار لنهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011 15,500 15,515 او 11,800 کیلو هرتز او د ماخام لشپږو تر اوو د ماسخوتن لنه هو تر لسو او د شپې ل یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ سپا شپږ سوه یوش کیلو هرتز اوریدل شي
د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو په بقاعده توګه په کورم کې له شیعه او سنی مشرانو سره خبرې اترې پیل کړې دي د پښتون قومي عدالت د غړو پرون په صدا کې د سنیانو له مشرانو سره ولیدل او خبرې ورسره وکړې او له هغه وروسته بیا د کورمی مرکز پاړچینار ته تللې دي په پاړچینار کې ځای خلکو او مشرانو د دې جرګې د استازو هرکلی کړی دی د جرګې استازي وایي غواړي چې لومړی د شیعه او سنیانو ترمنځ په کورم کې مستقله ډزبندي وکړي او بیا د نورو داسې ټولو مسلو د حل پر لټولو کار وکړي چې له کبله یې ناامنۍ او فرقیزي نښتې او جګړې رامنځته کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په کورمه کې د نومبر میاشتې په پای کې هم د فرقیزو نښتو په ترڅ کې په لسګونه کسان ووژل سو او ټپیان سو. د مشال رډیو خبریال طارق او رغزی په دې اړه رپورټ لري.
دا په خیر راغلی د پښتون قومي عدالت یا لوی جرګې استازو لپاره کیږي. پر 5 دسمبر د جرګې استازي په صده کې په راپورته شوي روانو شخړو تر مذاکراتو پس پړچنا ته ورغلي. په پړچنا کې مقامي خلکو او مشرانو د جرګې استازو درون استقبال کړی دی. د یاد جرګې یو غړی ملک نصیر احمد کوکی خیل د زیارت پورس د خپل تقریر په مهال ویلي سیمې ته د ورتک هغلته بنیادی مقصد مرور شوي دواړه په خپلو کې د رولۍ مینې او پر امنه پاتې کېدلو ژوند ته بیا راضي کول دي. کوکی خیل زیاتوي غواړي چې اول مستقل ډزبندي وکړي او بیا نورو کشالو ته د دواړو پر زمندۍ به د حل لار کتلی شي.
ان شاء الله تعالی مونږ د امن خبره کوو، د تیګه خبره اول چې کوم لیارې باندې لیارو خبره او تا چې کوم د جانی موالی نقصان خبره او پوښو یا ورسو خبرې اول د تیګه خبره او
کورمیتا د پښتون قومي عدالت استاذي پر 3 دسمبر تر هغه ورغلی چې د سیمې شیاغان او سنیان په خپلو کې د جنگ تر ماحول لاندې دي. په سیمه کې پر 28 نومبر د شیا مسافرو پر قافله د وسلوال برید په ردی عمل کې لا الیزو ورغلی لخکر پر بګن تر یرغل پس دواړه په خپلو کې جنگیدلې دي. په هغه برید او جګړه کې د دواړو خواو یو سلسله ویش کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل دي. که څه هم د دسمبر په اولنی نیټه جګړه ودرېدلې خو مستقل ډزبندي شوي او نه د مسالو حل راوستل شوی. د الیزو مقامی اوسیدونکو نورین نصیر چې د سیاسي علومو ماهر ده مشال رډیو ته وای خلک نه غواړي چې جنگونه وکړي خو بیا هم د هر سور باندې مسلط شوی دي. نورین نصیر وای په سیمه کې دواړه فرقینو سره د جرګو او مرکونه علاوه د مسلو حل راوستلو لپاره بل لار نه ده پاتې شوی.
د زمکو په بهانه او په دې په بهانه باندې او اسلام به استعمالی او مذهب به استعمالی او د مذهب په نوم باندې خو اسیم زمونږ دلته مرګ ډیر آسان دی او بیا د خلکو په دې زړونو کې چې کم خفګان دی او د کم بدل سی روانی دی نو مشکل راته ښکاري چې دا راتلونکي ټایم به آسان وي.
په کورما کې د شیاګانو او سنیانو ترمنځ لا یوې مودې راهیسې حالات خراب دي. په سیمه کې اکثره د حالات خرابیدلو سبب د ځمکو پر ملکیت هغلته موجود خړې پر مسافرو روان وسلوال بریدونه او پر سوشل میډیا د یو بل مقدساتو پر ضد ویډیوګان خپرول دي. د سیمې پر حالاتو پوه د لوکمن خیلو عدنان حیدر مشال لوډیو توای تر سوچ په سیمه کې موجود خړو ته مستقیل حل نوي کتلی شوی حالات به هم د غرنګ ور باندې بیا بیا خرابېږي. حیدر زیاتوي مخکې هم جنگونه ودرول شوي خو مسالو ته د حل لار ندراوستل شوی.
د یو بل مقدسات توهین کیږي د دې لپاره د پکور دی چې یو دوه مشي کله د شکسون او رقطوم مشي او دغه ته سزا ورکړل شي یا د الکی کوم زمینی تنازع دی یا کوم مسلې دی دا څ کله حل شي نو د سره به د الکی کوم امن دغه به هم به حل شي او لیر کوم مسلې دی به هم سره ټیک شي.
په کورما کې سنیان او شیاغان په ګډه پاتې کیږي او د هغوی ترمن د زمکو او د سنورش خړښتا چور باندې سواره خونړي جنگونه هم شوي. په 2008 کال کې د مری په سیمه د دواړو فرقینو ترمنځ یو لوزنامه شوه چې پکې د تګ را تک لارې خلاصول بې کوره خلکو آبادکاري او د ځمکو مسلې پر کاغذات مال او روایتو د حل خبره شوه خو تر اوسه هغه عملي شوی نه دی. طارق رکزه مشال رادیو په خبر.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکړه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي. مشال ریډیو ته غوږیست. عوامي نېشنل ګوند تور پورې کړی دی چې د اسلام آباد او راولپنډۍ پولیس هلته میشت پښتانه بې ځای ځوروي. د یاد ګوند مشرانو پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په دې ښارونو کې د پښتنو ځورول کېده له هغه وروسته زیات شوي چې پاکستان تحریک انصاف د نومبر پر 16 په اسلام آباد کې داسې احتجاج کړی وو چې د خیبر پښتونخوا خلکو په ګڼ شمېر پکې ګډون کړی وو. د یاد ګوند تر څنګ د بشري حقونو فعالان هم تور پورې کوي چې د اسلام آباد پولیس د شناختی کارډونو تر کتلو وروسته په ځانګړې توګه پښتانه نیسي او پټانو کې بندوي، خو پولیس دا تور ردوي. د امریشل ګوند مشرانو پرنوی خبري غونډې ته دا هم ویل چې دوی د پولیسو د دې چلند غندنه کوي او دا دی ودرول سي. خو د اسلام آباد پولیسو او په مرکز کې واکمن مسلم لیگ نون ګوند داسې تورونه رد کړي دي. تفصیل گوهر مزید راکوي.
عوامی نیشنل ګوند اے این پی تور لګولې دی چې د پاکستان تحریک انصاف د 16 نومبر د احتجاج نه وروسته په اسلام آباد او د پنجاب په نورو ضلعو کې پښتانه نیول کیږي او زورول کیږي او په زرګونو پولیسو نیولې دي. د دسمبر په 15 اسلام آباد په نیشنل پریس کلب کې د عوامی نیشنل ګوند مرکزی ویاند انجینیر احسان الله خان او نورو مشرانو خبري غونډه کې وویل چې د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج وروسته په اسلام آباد د اوسیدونکو پښتنو ستونزې زیاتې شوې دي. د خبري غونډې نه وروسته د اے این پی مرکزی جوائنټ سیکرټری شګفتہ ملک مشال ریډیو سره خبرو کې وویل چې په یو اړخ پاکستان تحریک انصاف پل پښتنه پلویان د عام اولس نه بلکې د ګوند د مشرانو د ګټو لپاره استعمالوي او په بل اړخ حکومت او ریاست د هغې په ځواب کې عام پښتانه په نخښه کړي دي. موږ دا وایو چې د پی ټی آی په وجه د عامو پښتنو زورول د غندنې وړ دي او دا عملیات دې زر تر زره بند شي. دې زیاته کړه
پریس کانفرنس مقصد دا و چې کوم احتجاج شوی دی د پی ټی آی په هغه کې پښتانه چې دي هغه که په پنډۍ کې میشته دي او که په اسلام آباد کې، نو هغه ډېر زیات د اسلام آباد پولیس حکومت د طرفه ډیر زیات اغوی زپلی شوی دي او بار بار تنګي د کاروبارونو د پاره راغلي دي. اغه ځوانان چې کوم د تعلیم د پاره راغلي دي، نو اغه خلک چې دي د اغه ايدي کارت ګوري او چې کوم ايدي کارت د پښتونخوا دي، نو اغه پښتانه ډیر زیات تنګي او ډیر داسې خلکو مسلې مونږ تراغي چې پاغه کې د پښتنو د فریادو چې ډیر زیات تنګول دغه احتجاج نه په شروع شوی دي.
د یادونه وړ دي چې اسلام آباد پولیس دا تورونه چې په اسلام آباد کې پښتانه په نخښه کېږي رد کړي دي. او اسلام آباد اوسیدونکي پښتانه وایي چې اسلام آباد پولیس د دوی په کاروبارونو باندې چپې وهي. اسلام آباد کې یو کاروباری تن مشال ریډیو ته ساده سه حال وایي.
زما نامه جمعه خان دی او تقریبا یو 35 سالو شو چې زه اسلام آباد کې کاروبار کوم. دلته زموږ هوټل کاروبار دی د چرسی په نامه باندې. خو اوس موږ ته داسې محسوس کیږي داسې خوف او ویراس سره جوړ شوی دی. دا د پی ټی آی درنې نه بعد پولیس یو دو ځله دلته نورو کورونو ته راغلی وو، په موږ ته راغلی وو. نو اورېدل خو همدغه کیږي چې یاره د پی ټی آی خلاف کاروایی کوي، خو موږ خو دلته کاروبار کوو او دام وس ډیر مونږ اورو چې یاره بس څوک په مخه ورځي کنه بس گاڑی تی ورولي.
خو په بل اړخ د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو غړی سمیع الله برکی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت او اسلام آباد پولیس د پښتنو لپاره ډیر قدرمند دي. د زیاته کړه
خبره دا ده چې پولیس چې کومه کاروایی کړې ده د هغه کسانو خلاف فکرې ده چې کوم په موقع باندې په اسلام آباد باندې د حمله د پاره راغلی وو، چې چا سره اسلحه، چا سره آنسو ګیس، چا سره هغه هر مواد وو چې هغه کم مواد باندې د پاکستان د مونږ د ادارو یا زمونږ رینجر یا زمونږ پولیس باندې چې کم عمله کې ملوث خلک دی په هغه باندې د قانون د مطابق کاروایی لګیا ده. او چې څوک ګناهګار نه وي او په هغه باندې پولیس داسې څه کاروایی کړې وي، زه د هغه بالکل تایید نه کوم. حکومت هم نه کوي چې څوک بے ګناه وي او د بے ګناه ونی ولې شي یا دغه د پاته سهم نمونه تکلیف ورشي دغه څوک هم اجازه تشو ورکوي.
یا تدوی چې د پی ټی آی لخوا پښپښوشتم نومبر اسلام آباد کې احتجاج نورستو اسلام آباد پولیسو ځای په ځای چپه وهي او ویل کیږي چې پسلګونو پلویان نیول شوې دي. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مهرم.
تاسو مشال ریډیو ته ورجست د خبر پښتونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږل دي او په دې لیک کې و لیکلي چې د اسلام آباد پولیسو لخوا د بیګنا پښتنو پر نیول کېدو دوی اندېښمن دي. نوموړي غوښتنه کړې ده چې هلته نیول شوي پښتانه دي زر تر زره خوشی کړل سي. په اسلام آباد کې وکیلانو هم د نسل پر اساس د پښتنو د زورول کېدو خلاف پرون په لاریون کړی دی. شپږ وکیلانو د پښتنو د نیول کېدو خلاف د اسلام آباد د پولیسو مشر ته یو لیک هم لیږلې دي خو پولیس دغه تورن ردوي. نور تفصیل لا اسلام آباد د مشال رډي خبريال راشد خټک راکوي.
په اسلام آباد کې وکیلانو په 15 دسمبر د دوی په وینا د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو او بغیر د سجرم نیولو خلاف لاریون وکړو. دوی د اسلام آباد په G7 سیمه کې د ځلي عدالتونو څخه تر اسلام آباد بار کونسل لاړل او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې په نسلي بنیادونو د خلکو د زورولو نه ډډه وکړي. احتجاج کوونکو وکیلانو وویل چې په 16 نومبر په اسلام آباد کې د تحریک انصاف غړو د خپل ګوند بندي بنسټګر عمران خان د زندان نه رخصي کولو لپاره احتجاج وکړو چې له هغې پس پولیسو د عام پښتنو مزدورانو وړو دکاندارانو او کارکوونکو نیول پیل کړل. د لاریون یو ګډونوال سجاد حمید یوسفزي ایډوکیټ مشال رډیو ته وویل
حکومت نه زمونږ مطالبه دا ده چې ګورئ کچا غلطي کړي او قانون مات کړی آئین مات کړی یا بل یو داسې غیر قانونی کار کړی بالکل ونه صحیح بالکل سزا ور لور کې عدالت ته راوړی لیکن داسې چې چا هیڅ هم نه کړی او صرف د یو نسل خلق نیول او هغه مزدور او دیړیدا طبقه نیول او راوستل او بیا په هغه باندې کیسز کول او په هغه باندې تشدد کول دا ریشل پروفایلنګ دی. دا آئین ته هم نه دی، مذهب ته هم نه دی، دا انټرنیشنل لا ته هم نه دی.
په اسلام آباد کې شپږو وکیلانو ایمان مزاری، امل خان مندوخیل، سردار اسلم خان، هادی علی چټا، شاه فهد او آصف ایوب په دې اړه د اسلام آباد د پولیسو مشر ته یو لیک هم لیږلی دی او د بیګنا پښتنو په نیولو کې ککړ پولیسو د دندو ځنډولو او د داسې پیښو د پلټنو غوښتنه یې کړې ده. د لیک لیکونکو د ډلې نه یو کس امل خان مندوخیل په دې هکله مشال رډیو ته وویل
دوه تاریخ باندې په د اسلام آباد د دهشتګردي عدالت مخې ته چې کوم د خلک دوی گرفتار کړي وو غیر قانوني توګه باندې هغه چې کوم د کورنۍ غړي راغلي وو د خپلو عزیزانو ماشومانو د ورونو د پاره د ملاقات لپاره هغه د اخ ټول د فیملی ممبران چې وو هغه دوی گرفتار کړ او هغه هم جیلونو ته واستول. نو موږ دغه عیني شاهدین یو هاي ویټنسز یو او موږ خپل شپږو وکیلانو لخوا ځا خپل درخواست اسلام آباد آی جی پولیس ته فارم ورکړ دی او غوښتنې تفصیلي خپل مطالبات دي چې د پولیس کوم اهلکارانو او د ادارو کوم اهلکارانو دغه کې ملوث ول دغه په خلاف د کاروایی وسی.
د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امين ګنڈاپور هم وزیر اعظم شهباز شریف ته یو لیک لیږل دی او په اسلام آباد کې د ترګرۍ د قانون لاندې د پښتنو نیول غندلې دي. هغه غوښتنه کړې ده چې نیول شوي کسان د زر تر زره راخوشې کړل شي او د دوی خلاف جوړې مقدمې دې ختم شي. په اسلام آباد کې د پی کے پلس په نوم د خبرونو او تجزیو ویب سایټ چلوونکي ویسی بابا مشال رډیو ته وویل چې علي امين ګنڈاپور د عامو پښتنو په اړه د وزیر اعظم نه غوښتنه کوي خو د خپل ګوند د غړو په اړه چوپ دی.
علي امين ګنڈاپور نه انټي ټیرریزم اکټ کې تحت پښتنو کې گرفتاری پر تشویش.
علي امين ګنڈاپور د ترګرۍ ضد قانون لاندې د پښتنو په نیولو تشویش ښکاره کړی دی. دا د دوی د احتجاج د ناکامۍ او په تحریک انصاف کې خپل منځي اختلاف نه د خلکو توجه را ګرځولو یو هڅه هم ده. د تحریک انصاف ډېر غړي او مشران نیول شوي دي. ګوند د عمران خان در خوشی کولو لپاره احتجاج کوي خو د نورو غړو نمونه ډېر کم اخلي او نس عملی ګام پورته کوي. اوس ته پښتنو نوم اخلي او داسې ښکاري چې وفاقي ګوند ځان تر پښتنو محدودول غواړي یا په بله معنا په خیبر پښتونخوا او پښتون میشتو سیمو کې خپل قوت په ځای ساتلو هڅه کوي. د اسلام آباد د پولیسو ویان تکي جواد اخونزاده د مشال رډیو سره د خبرو په وخت د بیګنا پښتنو نیولو تورونه رد کړل هغه وویل چې پولیس صرف هغه کسان نشي چې په احتجاج کې برخه اخیستی او یا په کوم بل جرم کې ککړ دي. هغه وویل چې د پښتنو د نیولو په اړه زیاتره خبرې په ټولنیزو رسنیو کېږي چې بې بنیاده دي. د یادونې وړ ده چې د تحریک انصاف په احتجاج کې د ګډون لپاره زیات خلک د خیبر پښتونخوا نه راغلي وو. د احتجاج کوونکو خلاف پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د 26 نومبر په شپه عملیات وکړل. یو شمېر یې ونیول او نور یې د اسلام آباد نه وشړل. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. وخت په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی دی. ل فرخنده اسد څخه د خبرونو لنډی زور.
د خیبر پښتونخوا د گورنر په قربتو په پیښور کې ګڼګوندی زیغونډي په صوبه کې د امنیت په سخت خرابیدونکو وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پرون د دسمبر 15 د غونډې ګډونوالو په ګډه موافقه کې ویل دي چې د پروسه کال پرتلا په 2023 کال کې په صوبه کې نامني زیاته شوې او یوازې په نومبر کې تر او یو زیات امنیتي سرتیري وژل شول. په کورم کې د ناپیژندل شو وسوالو په ډزو یو ځایي مشر وژل شوی. د کوزي کورمې د پولیسو یو چارواکي د نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته پروند د دسمبر په 15 ویلي چې په خبرون واسپخین په بغن سیمه کې هغه وخت شوی چې کله مخپټو وسوالو پر یوزای مشر ملک رئیس کول وسوال بریټ وکړ. بلخوا د پښتون قامي جرګي استاذي پروند د دسمبر په 15 د کورمې په صدا او پاړه چینار کې د شیو سنی مشرانو سره د سیمه پر امنیت باقاعده خبرې پیل کړې دي. د جرګي مشران وایي لومړی د شیو سنی کلو ترمز دایمي اوربند کې بیا بغوري چې د اصلي شخړې حل څنګه راو باسي. د پاکستان وزیر اعظم پخوانی سفیر محمد صادق یو ځل بیا د افغانستان لپاره خپل ځانګړی استازي ټاکلی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 14 په لړن بیان کې ویلي دي چې نوموړی سمدستي خپل دنده پیلوي. دا تر هغه وروسته دا چې حکومت په سپتمبر کې د افغانستان لپاره ځانګړی استازي آصف دورانی له دندې ګوښه کړ او د شام پوز ویلي چې په هم اخر کې د جګړې ودرولو لپاره خپل عسكر په نوو ځایونو کې ځای پر ځای کړی دي. هم اخر ته د یاغیانو داخليدل د ولسمشر بشار اسد او د هغه د اتحادیانو روسي او ایران لپاره یو بل زیان دی. بلخوا ملګرو ملتونو ویلي چې په هغه هیواد کې د جګړې له وجې په لسکونه زره کسانو کډې هم کړې دي.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. ملګری ملتونو وایي په افغانستان کې سخت ژمی شایي سږ کال هم د میلیونونو افغانانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمشنری وایي چې د ژمی پر مهال له زیانګالو کورنیو سره ژمنۍ مرستو ته دوام ورکوي. دغه اداره اندېښنه لري چې د بودیجې کموالی د دوی د مرستو رسونې چارې اغیزمنې کولی شي او دا کار د هغو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړي چې د دوی په وینا له نورو هیوادونو افغانستان ته ستنیږي. تفصیلی سالی محمد سالی راکوي.
په داسل کې چې د ژمی راتګ ته شاوخوا دوی اونې پاتې دي، په افغانستان کې د بېوزلو کورنیو د ناوړه وضعیت په باب اندېښنې زیاتې سوې دي. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي د افغانستان په ځینو برخو کې د ژمی پر مهال د هوا درجه منفي 30 سانتي ګراډو ته رسیږي چې دا کار د زیانګالو کسانو ژوند له ګواښ سره مخامخوي. سږ کال ژمی داسې وخت راځي چې له ګاونډیو او نورو هیوادونو سلګونه زره افغان پناه غوښتونکي اخراج سوي او لا هم بې ځایه سوي کسان خپلو اصلي مینو ته ستانه سوي نه دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری یا UNHCR وایي ژمی د هغو کسانو لپاره تر ټولو سخت دی چې له بېوزلۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې مرستیال ویان فرامرز برزین له آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل
یونیسیار بر افراد آسیب پذیر در سراسر کشور،
یونیسیار په ټول افغانستان کې پر بېوزلو کسانو د دودیز بخاري اضافي نقد مرستې چمتو کوي او همدارنګه د ژمي د یخنۍ په وړاندې د مبارزې لپاره له دوی سره د اړینو توکو لکه کمبل مرستې کوي. موږ دغه راز هغو کورنیو او کسانو ته چې د خپلو سرپناګانو د برابرولو او ځانونو تود ساتلو وس نه لري یا کورونه جوړو یا ترمیمو.
د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په اکتوبر میاشت کې خبرداري ورکړی و چې اوس مهال لوبوشت میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د نصیب یاد په څیر په افغانستان کې ګڼ کسان وایي چې د ژمی راتګ ته د دې لپاره اندېښنه لري چې د هر شی بیل وړې سوي دي.
او لرګي به ډیر ګران دي، تر حد زیات ګران دي، یعنی
له مخکې نه څو چنده زیات شوي دي بای زیات شوي دي په اصل کې مونږ ورو ده اوس طالبان کوم امر کړی د ځنګلونو د نه وهلو نو له دې وجه ګران شوي دي او ځینې وخت له لارې بندې د نور هیوادونو نه راځي
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دوه راهیسي د نورو ستونزو ترڅنګ د سون توکو د بایو لوړیدل هم د خلکو لپاره یو مهمه اندیښنه ده په ورستیو کلونو کې د بیکاری اقتصادي ستونزو او یا هم د کم عاید له کبله ډیری خلک نسی کولی چې د ژمي لپاره خپل اړین توکي برابر کړي په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي د ژمی تر ډیره د زیانګالو کورنیو لپاره سخت وي
بودیجه محدود بر ارائه کمک های بشر دوستانه تاثیر گذاشت
لج بودیجه د بشری مرستو پر سوال اغیز لري او دوام به ولري یونیسیار په افغانستان کې د افغانانو د مرستې لپاره 215.9 میلیون ډالر ترتیا لري او موږ د 215.9 میلیون شاوخه شپېته سلنه ترلاسه کړی ده د کسان لپاره اندیشمن یو چې لګاوندو هیوادونو څخه راستنه شوی ځکه چې ژمی نږدې دی او ژمی په افغانستان کې د زیانګالو کورنۍ لپاره تر ټولو سخت وخت دی چې د تاوده پاتې کېدو سرپنا او خاړه مندل لپاره مبارزه کوي
د سرپنا نړیوال کلاستر یا جی اس سی چې د کډولو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری او نورو اړوندو بنسټونو سره په ګډه کار کوي د نومبر پر 22مه په یو راپور کې ویلي و چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې 600,000 اړ کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې سي
مشال رادیو ستاسو لپاره خبری معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو مشال زمونږ رڼا ستاسو
مشال ریډیو ته ورځ د خیبر پښتونخوا حکومت اعلان کړی دی چې د راتلونکي کال جنوري میاشتې د صوبې د ولس لپاره د ژوند د بیمه کولو پروګرام یا لایف انشورنس پیلوي د صوبای حکومت چارواکي وایي چې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور په دې اړه اړون چارواکو ته لارښوونې کړې دي چې ټولو ضروري کارونو ته حتمی بڼه ورکړي خو بل خوا په صوبه کې د صحت څانګې کارکونکي وایي چې له حکومت سره د صحت کارت جاري ساتلو لپاره فند نشته نو زیات امکان دی چې دغه اعلان هم په پوره توګه عملي نسی دا په داسې حال کې ده چې صوبایي حکومت په خپل هم څو ځلې د فند د کمی ستونزه یاد کړې ده په دې اړه تفصیل له پېښور د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
دا وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشوره شوی یو غونډه کې پریکړه شوی چې د راتلونکي کال جنوري لومړی نیټه نه بعد د بیمې سکیم لاندې حکومت نمړنې په صورت کې وګړو ته د بیمې یا لایف انشورنس پیسې ورکوي خو بل خوا ته د صحت پوهان او شنونکو وایي چې وړاندې نه د فندونو د نشوالي او د صوبې مالی کشالو له وجې د صحت کارت لاندې درملنه هم کله ودرول شي او ځینې سرکاري روغتونونو پورې محدود کړل شي نو ګرانه به وي چې دا لایف انشورنس یا د ژوند د بیمې پروګرام دوی دوامدار وساتي هانس نظر لري څوک چې دغه صحت نظام برخه دي او په سرکاري روغتونونو کې کار هم کوي نو په غور کې د ځوانانو ډاکټرانو د اتحادیې یو غړی ډاکټر رفیع خان وای
باوجود دی چې دغه اعلان چې دی ډیر زیات خلګي او ډیره ښه خبره ده او چې څومره پوری د دې حکومت مخته چې څومره اعلانات شوي دي بیا د هغه اپلیکیشن کومګه وګورو نو د هغه په تنظر کې د سرکاري چې د لایف انشورنس ولا اعلان چې دی دا صرف یو اعلان منتخکاری او منتدا سخکاری چې دا پدې لیمیټډ وسایلو کې یا پدې موجوده صورتحال کې چې ډاکټرانو ته تنخواه په ټایم باندې نه ملوي کې هغه غریبانو ته تنخواه د پاره پروډونو روزي احتجاجونه کوي نو منتا پریکټیکلیټی پدې کې نخکاری
صوبایي حکومت هم وار په وار دا خبره مدلې چې دوی سره د فندونو نشوالې ستونزې ده نو دا چې د مالی ستونزو پس په صوبایي حکومت د دې جوګوي چې د ژوند د بیمه د پروګرام ټول صبح کې دوامدار وساتي نو په خبر کې دا 92 شخصي ټلویزیون سره کارکون کې خبريال چې دا صحت په موضوع تر ډېر وخت راځي رپورټینګ کوي وایي چې شروع بکی خو وګدمهاله یا دوامدار نشي ساتلې
صحت کارت دی مکمل بندي نو بیا خو عوام را پاسي
دغه په دنیا کې یو ریټن داسې نشته چې 100% فری ټریټمنټ کیږي بل مالی حالات د سوبې داسې لې چې پاره کې هم دا پاسیبل نه ده نو حکومت خو دا بندولې نشي نو اوس دا دی انشورنس ته کنورټ کړي انشورنس ته کنورټ کول مطلب دا شو چې 50% به عوام ور کوي 50% به حکومت ور کوي د دې ایس او پیز لاندې راغلي خو په هغه کې هم هر یو پروسیجر به کور نه وي چې کم لګا ایکسپنسیو پروسیجر دی هغه پکې نه کور خو دا ډېر ران بچدا کله شروع شي انشورنس ته نو خلک بیا بل دي مسائل به مخه تراتل شروع شي اوس خلکو ته پته نه لګي چې دې سم مسائل دي
خو بیا د صحت محکمې ویان عطا الله مشال لړو ته ول چې د فندونو مسله بالکل وخت په وخت راغلي اوس به دومره نه وي او بل د صحت کارت پروګرام ځنې روغتونونو کې د بندولو په حق له دوی وای چې ځنې شخصي روغتونونو کې د دې غلط او بې ځای استعمال او نور شکایتونو راتلو له وجې د دې لاندې درملنه ودرول شوې ده دوی وای نوې نظام وو ورو ورو اړخ روان دی او کمیته نه وباسي او د بیمه پروګرام به هم په خړول دوی ټولې سوبې ته مرحله وار وغځوي
هغه ارتقایي منازل نتیری ورو ورو ایوالف کیږي کنه
او بیا پکې یو دام و چې بیا دا به یو ټیم کې صرف چې کم دینو موږ دا بنظیر انکم سپورټ پروګرام لاندې چې کم کسان رجسٹر دي هغه ته به صرف پری او نور کسان به چې کم دینو دا بیا پرچیز ورجن اخلي یا یو یو پیکج به ځان اخلي خدا ټول سيزونه په دې خبره تریم شي ورکوم په کمپلیټ شي خدا اوس پورې لا پورې دا پینډینګ دی ها موږ اوس په دریو ډیسټریکو کې د جنوري نه مردان دی چترال دی یو ملکند آی تھنک دا جرمن بینک په توسوت سره لګي یو کو دا یو پایلټ بیس دی او کچره دا سکسسفل شونه بیا په دې هغه کې به دې کې بزنه پیسې چې کوم مریضان وی هغه ور کوي یا ګورنمنت پور کوي ایز ا سبسډي د کس پر سر باندې
د دسمبر په سلورمه په خبر کې د وزیر اعلی خیبر پختونخوا په مشره شوی غونډه کې وزیر اعلی سردار علي امين خان ګنداپور اړوند ادارو ته هدایت کړي چې په وخت ټول ګامونه د لپاره پورته کړي او راتلونکي لومړی جنوري نه دا پروګرام صوبې کې پیل هم کړي او د دې مقصد لپاره اسلامي تکافل انشورنس یو صوبایي د بیمه کمپنۍ جوړول لپاره هم درې میاشتې نیټه ورکړې ده دغه بیمه یا لایف انشورنس پروګرام لمخه به د شپېتو کال عمر پورې کس چې مړ شي ورته به 10 لک روپۍ او د شپېتو نه چې عمر سیوا وي او مړ شي ورته به 15 لک روپۍ حکومت د بیمه ورکوي او د وګړو د ژوند د بیمه یا لایف انشورنس په دې پروګرام به د کال 4.5 اربع روپۍ لګښت راځي کوم چې به صوبایي حکومت ورکوي شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
مشال ریڈیو دا امن جمہوریت او پرمختیا کاروان
ریډیو ته ورجیست د خبر پښتونخوا په سواد کې تیرونی درې تنه د غیرت په نوم وجل سوی دي د سواد پولیس وایي چې سش کال د غیرت په نامه د 56 په ګډون ټولي وشت کسان وجل سوی دي دراز سش کال په بیلابیلو پیشو کې په مجموعي توګه په سواد کې ټولي در 56 وجل سوی دي د بشری حقوقو ټولنې وایي چې د شزو د وجنو د زیاتېدو لوی وجه ملزمانو ته د سزا نه ورکول دي بل خو پولیس وایي چې دوی د قانون مطابق کاروایی کوي خو د دوی په وینا د داسې کیسونو په سیړلو او پلټلو کې ورته ستونزې وي تفصیلي نیاز احمد خان راکوي
د ضلع سواد تحصیلي کبل سرکل ډي اس پي امجد خان د دسمبر په 15 نیټه مشال لري چې د نومبر په 20 نیټه وجلې شي خزه خپل خاوند د غیرت په نوم وجلې و او وروسته پولیسو ته غلط بیان ورکړو چې دښمنانو یې دغه کار کړی پولیس ملزم نیولې او مقدمه درج کړې
اډیشنل ایس پی سواد په نگرانۍ کې چې د نو هغه کې کمیټه مقرر شوله چې هغه کې صفه او تفتیش نه مخه ته درالل چې وقوه چې د نو دا چې د هغه خاوند زاهد الله او دغه ترزوی اقبال حسین چې د نو هغه کړی دا هغه دواړه چې دینو هغه په دې مقدمه کې ونیولې شو او دغه نو چې دینو کم علی فایر چې دی علی قتل فستول هغه هم ریکور شلو
د نومبر په شپږشتمه د سواد په تحصیل مټه کې یو سړی او خزه په کور دننه پټو وجلې شول پولیس وایي دغه جرم د وجلې شوی خزه د ترزوی کړي چې نیولې شوی او د غیرت په نوم د وجنې مقدمه په درج شوی د سواد پولیس ترجمان موین پیاس تر مخه سخت کار سواد کې یوش د غیرت په نوم وجنې شوی چې پکې 15 سړي شامل دي پولیس وایي 2 خزه په نور وجو وجلې شوی او 15 خزو خودکشي کړي چې ور سره په مجموعي توګه سخت کار سواد کې تر دې دمه 35 خزه وجلې شوی د خزو وجنې ولې نه ودرېږي او څه پکار دي. په دا غړ د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي ادارې عورت فاونډیشن پیښور مشره سایمه منیر وایي،
د ښځو قتل معامله داسې ده چې دا یو جال دی او ښځې پکې دمره پدې انختې دي کنه چې دا وته سره حل ماته نه ښکاري، ولې چې قانون مدد کولی شي وو قانون کې ځان نه سکم دي. او هغه اف آی آر چې ده هغه د سلی کلی کیږي چې د قاتل چې ده نو هغه ډیر زر بری شي، نو یو خدا وجه ده چې خزي دي او زیات مړ کیږي چې قاتل ډیر په آرام بری شي. ته ما خبره دادا کو دا حل کول غواړي نو دا خپل یوت دا خپل زلمی کول چې دا مونږ به پویو چې وګوره خزه چې دا یو انسان دا ستاسو جایداد نه ده، هغه د مازغم لري، هغه حقوق شته، هغه ها او نا کولی شي، هغه د غیر زمندي میټر کوي. احمد دا 21 صدی چې مونږ ورته دی کې مونږ دا سوچ لرو چې دا خزه چې دا نو دا زما ساروی دی یا زما زمکه ده، دا سوچ به بدلیږي.
په سواد کې د خزو په حقونو او په خصوصي توګه د خزو په وجنو کارکونکو اداره د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابکوی چې دا ډیره د تشویش خبره ده چې هر کال په سواد کې د غیرت په نوم او په نورو وجو د خزو وجنې په زیاتېدو دي.
زم په معاشره کې زنانه چې دي هغه د یو عدم تحفظ ښکار کیږي د دې سره. بل غټه خبره ده چې په ملک زم سره قانون موجود ده، بدقسمتۍ سره د هغې باندې عمل درآمد کول چې دي هغه په هغې باندې کوششونه پکار دي. زموږ سره جی بل دا ده چې زموږ معاشرتي رویې په داسې طریقې سره ډیولپ شوي دي چې په زنانو باندې تشدد موږ ته څه بده خبره نه ښکاري، د زنانو مرګ وشي هغه مرګ موږ ته څه غټه خبره نه ښکاري، او موږ دا اینو چې په معاشره کې خلک دې خبرې ته د دې سغندنه نه کوي، دا بده نه ګڼي، او د هغې په وجه باندې نور هم داسې واقعیت چې دي هغې ته نور هم سپورټ میلاویږي، او دا واقعیت چې دي ورځ ورځ په دې کې اضافه کیږي.
قبل سواد سرکل ڈی ایس پی امجد خان وای چې پولیس په دغه لړ کې سم تفتیش کوي او غنې داسې پیخي برسیره کړي چې خزو وجنو ته خودکشي یا بل نوم ورکړی شي او دغه د غیرت بنو موجنوي.
اولنې خبر خدا ده چې د دې کم رپورٹ چې کیږي اول هغه رپورٹ چې دینو هغه غلط و کی، بیا چې کله پولیس تفتیش کوي او اصل حقایق ته ورسی او اصل ملزمان ونیسي نو هغه کې دا غو خپل رور پلار خاون د چې دینو دا مولوی سخیجی او غوغه او غوغه په خپل کړی، نو بیا پولیس چې دینو پاغه کې خه دا لیګل برانچ سره دا ډیسکس کوي او پاغه د ماندې چې په دې کې څومره د فی دی دا غو خلاف هغه لګي تفتیشوم خسي وشي. اخره کې دوی دا چې یاره خپل بیان نه بدل کی په عدالتونو کې یا راجنامی وکي، نو هغه سر چې دینو د دې د کیسونه چې دینو دوی پروي راجنامه ماندې چې دینو دا ورشي نه سزاګانی وته په دې وجه نه ملويږي.
د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت کال 2014 کې د غیرت پنوم د وجنو مخنیوي قانون جوړ کړي چې تر څو لاندې د غیرت پنوم وجنې کیس متعیبه حکومت وي او دغه کې باندې د ملزم ضمانت کیږي او نه به پکې راضینامه، خو بیا هم ملزمانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي او د غیرت پنوم د وجنو شمیره زیاتیږي. د لپاره نوی قانون سازي او پاخه ګامونه پورته کول پکار دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سلورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز، د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو صفو 2113 13500 15015 شپېته او 1380 کیلو هرتز، او د ماخام له شپږو تر وو د ماسخوتن له نهو تر لسو او د شپې له یو لسو تر دو لسو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کیلو هرتز اوریدلی شئ.
د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې په 2014 کال کې د پوځي عملیاتو له کبله بې کوره کړل شوي وو اوس وایي چې تر اوسه حکومت خپل سیمو ته نه دي ستنه کړي. دوی ګیلمن دي چې حکومت یا د څلورو میاشتو نغدي مرستې بیا ځنډولې دي چې په نتیجه کې د دوی په وینا دوی له ستونزو سره مخامخ دي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دی لیا خپل سیمو ته ستانه کړي او یا دی مرستي بحال کړي. بلخوا چارواکي وایي هڅه کوي چې دی کډوالو ته هر ډول مرستي ورسوي. تفصیل عمر وزیر راکوي.
د شمالي وزیرستان د تاخیلونه به کور شوی ملک فتح الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت نور دوی ستانه کړي، خپل کورونا او سیمه به آبادی کړي، د مرستو تر لاسه کولو سوال مهنت نه به هم خلاص شي.
ماته میشتل ور می چې جنابر باندې په ا بار بار میشته وخت دا درنه دا احتجاجینه په داخل کې مشتړي در مهرباني دا وکړه چې دا پاتي خپل وطن ته په یوه طریقې سره ولا شي چې څنګه دا صبونه بل ور میشته دا بیان ورو کوي هر وخت مش په درنه په احتجاجینه ستړي.
2014 کال فوزي عملیاتونه د شمالي وزیرستان لکونو خلک به کورول چې د انتظامیه حکومت په وینا اوستا نکړل شوی. خو د شمالي وزیرستان په لسو تحصیلونو کې د داتاخیلو تحصیل نیمایي او شاوال پورا تحصیل بې کوره شوي خلک لا هم نه دیستانه کړل شوي. د شمالي وزیرستان کډوالو کمیټۍ مشر ملک رحمت غلام مشال ریډیو ته وویل چې څلورو میاشتو نږدې مرستې د کډوالو بیا ځنډول شوې. بې کوره شوي خلک هم دغه مرستو په هیله ناست وي. حکومت هر ځل د دوی مرستې ځنډوي، پر وخت یې نه ورکوي.
لاس کولا کیږي چې د میغه واپسي چې کومه دوا هغه نه عملي کیږي. میغه ډېرې جلګې کړې دي، د ذمہوار خلک سره میغه احتجاجونه کړې دي چې خدا را میغه د خپل کلی ته نه را واپاشي، ځکه چې میغه تر سي پر د کډوالې ژوند تیروي.
د شمالي وزیرستان کډوالو دغه غوښتنو په اړه د خیبر پښتونخوا قدرتي افتونو د انتظام ادارې پی ډی ایم ای ویان احسان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د فنډز د کمی په وجه د کډوالو نقد مرستې ځنډول شوې بن شوې نه دي. هر میاشت دوی ته د نقد مرستو په لړ کې 15 کروڑ روپۍ جاری کیږي. د پی ډی ایم ای او ضلعي انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان صد پاسا 10,000 کورنۍ اوس هم د کډوالۍ ژوند کړي، خو دا د تحصیل د داخلو هغه کډوال دي چې نوم لیکنه یې شوې. د دې پرته تحصیل شاوال ټول خلک لا هم نه دیستانه شوي، خو د شاوال بې کوره شو ته حکومت لخوا مرستې نه ورکړل کیږي. چې د انتظامیه په وینا دغه خلک په بکاخیل جاني خیلو سیمو کې هم آباد دي، په اوړي کې په شاوال او ژمي کې بنو کې اوسیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن دا یو ساعته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د خبر پښتونخوا پولیس وایي چې د روان 2023 کال په لومړۍ 12 میاشتو کې په پېښور کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 540 کسان وژل شوي دي. د پولیسو د ریکارډ مطابق د وژنو په پیښو کې 415 سړي، یو کم 50 ښځې او 12 ماشومان شامل دي. د پېښور پولیسو مشر مشال ریډي ته ویلي چې په هغه ښار کې د قتل زیاتره پیښې د مځکو او کورنیو شخړو له وجې رامنځته شوي. نور تفصیلی د خالدینیاز په دې رپورت کې.
د پیښور سی سی پی او قاسم علی خان وایي پیښور کې د تیر کال په نسبت روان کال د قتل کمې پیښې شوې دي. دی وایي دلته زیاتره خلک د ځمکو او کورنۍ شخړو له وجې وژل کیږي. د قتلونو مخنیوي لپاره به اولس ته پولیس سره مرسته کول پکار وي.
ریزنز سری وجه سره نو زر زن زمین والے خبر دی میجورٹی او فیملی ڈسپیوٹس دی پکے خو زر زن زمین دا بیسک بنیادی ریزنز.
بلخوا د مشرق ٹی وی خبریال محمد فهیم وای زیات تر جرمونا د معاشی استون زلوجی کیگی. دی وای سو پوری چی ٹولنیز مسلو تا پاملرنا نوی شوی تر هغه پوری جرمونو کی کمی نشرات للے.
خلقو سره پیسې نه وی، ٹینشن وی، ډیر زیات فکر مند وی او بیا چې کله هغوی دا ټول سماجی مسلو سره انختی وي نو بیا د هغوی نه دغسې جرمونه کیږي چې هغې کې د خطو تشدد هم شامل دی، هغې کې مړی هم شامل دي، هغې کې شوکې ډاکې، موبایل سنیچنګ، دا هر څه شامل دي. دا صرف په سخته سزاګانو باندې یا پولیس لا ښه حوصله ورکولو باندې یا په دې عرصه باندې نه شي ختمې دی. دې لپاره ضروری دا ده چې مونږه چې کوم سماجی مسلې دي ټولو ناول هغه ختمې کړو او د خلکو ته یو پرسکونه ماحول ورکړو چې دوی خپل ځان نفسیاتي توګه باندې یو سټیبل طرف ته بوزي.
د صحت پوهان وایي چې ټولنیز مسلو سره سره نفسیاتي مسلو ته هم توجه پکار ده. ماهر نفسیات ارشی ارباب وایي چې کله یو انسان ته هر وخت غوسه ورځي نو هغه له هم یو ماهر نفسیات ته تک پکار دی.
لکه چې موږ وایو کنه چې ټول ورځ غوسه یا ټول دماغ شارټي یا هغه باندې چې هغه د مرغې په دغه باندې شور باندې غوسه ورځي چې مرغه ولې شور کوي، د ماشومان ولې شور کوي، ایون تر دې پورې چې کلار کې یو کاڼی پروت په یې غوسه ورځي چې دا کاڼی دلته ولې پروت دی. دا ایموشنل کنټرول چې دی دا د هغه په لاس کې نه، هغه ډېر ریئکشن چې دی ځکه شو کوي چې هغه غوسه د هغه په کنټرول کې نه، او هغه دومره زیاته سیویر او دومره تیزه غوسه وي چې د هغې د لاس هغه پوه نه شي او ویدن سیکنډ هغه یا بل بنده مړ کی یا ځان مړ کی.
د پولیس تر ریکارډ تر مخه تیر کال په پیښور کې د قتلونو شپږ سوه اتلس پیښې رامخته شوې وې. دغه شان د اقدامي قتل اووه سوه درې اویا مقدمې درج شوې وې. سږ کال د اقدامي قتل پیښو کې شپږ فیصده زیاتوالی راغلی دی. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلې بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واورئ او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشئ. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د افغانستان د خوست ښار په بیلابیلو سیمو کې پرون د نویو سړکونو، څلور لارو، لښتیو او ګلدانونو د جوړولو پر څلورو پروژو کارونه پیل شوي دي. په دې پروژو کې چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې څه د پاسه درې نوي میلیونه افغانۍ لګښت راځي، ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په اوږدو کې سرته رسیږي. د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به د لنډ مهال لپاره لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابر. تفصیلی په دې رپورت کې اورو چې نجیب لالو خیل وړاندې کوي.
خوست ښار چې په پخوانی یا د یوې ولسوالۍ د خلکو اړتیاو ته په کتو جوړ شوی او د خلکو او موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله یې پراخېدو ته د هرې ورځې په تېرېدو اړتیا ډېرېږي. په کې د ډسمبر په پنځمه د سړکونو، لښتیو او څلور لارو څلور نوې پروژې پیل شوې. په یادو پروژو چې د ښاروالۍ له پرمختیایي بودیجې څخه ورباندې درې نوي میلیونه افغانۍ لګښت کېږي، لسګونو کسانو ته به په کې د لنډ مهال لپاره د کار او مزدورۍ زمینه هم برابره شي. د یادو پروژو تن کارګر عنایت الله مشال راډیو ته ویل
دا دوړه دوري جوړیږي، په دې دوه دورو کې به مطلب خلکو ته ډېر سہولت شي. غاټ موټر به په طرف شي، وړه موټر به بداوي طرف پر شي. زه په دې سرکونو کې لګیم، تخپل مطلب په دې سرکونو کې مقام برابر شوی دي. زه کور کې کم لګیم، دا سینور مزدورون دا څومره کسون چې وکسي دا مزدورون په دا کې لګی دي.
تر اوسه په خوست کې و مهمه ستونزه د سهار او مازګر لخوا په عبوري لارو خوست خرته داخلي دوه وتلو پر مهال د موټرو زنډي دل دي. خو خوست خاري تمه لري چې د نویو سړکونو او جادو په جوړېدو سره به دا ستونزې هم راکمې شي. یو بل تن کارګر اسماعیل ویل
دا ستونزې وي چې باران به سول لارې به ټولې باندې وي، خاټې به وي، موټر به نه سپې تللی، او اوس دا د لارې ټولې آزادې سولې. موږ به مخکې سګز را روان سو، په دولسو بجو به رسېدل. اوس داندې پختي راورسېږو دلته درې درې نیم سوه نفر په دې پروژه کې لګیا دي. دغه نور استفاده کې یو کلي ځوانان ټول کې مصروفه دي، زه خپله کې مصروف دي کار کې کمه.
یو بل تن کارګر عزیز الرحمن ویل که چیرې دا ډول پروژې نورې هم پلی کېږي، په دې سره د یو شمېر ځوانانو د بیکارۍ کچه راټیټېږي.
دغه دوه درې میاشتې کېږي دلته مو کاروبار جوړ ده، یې کور نفقه ګټو ښه ګزارم په کېږي. الحمدلله دولت ته مو غوښتنه ده چې نوره داسې پروژې په کور وچي چې د بیکار ځوانان مصروف شي.
د دې څلورو پروژو د کار په پیل غونډه کې خوست ښاروال بسم الله بلال وویل چې سږ کال د ښار لپاره ټولې دوه دېرش پروژې پلان شوي چې په نږدې راتلونکي کې به د نورو پروژو کارونه هم پیل شي.
په کوم وخت کې به نورو پروژو افتتاح انشاءالله وشي. همداسان موږ د بازار لپاره د لایټنګ پروژه لرو چې خوست بازار لپاره به یعنې خاص ښکلا وبخي.
که څه هم په خوست کې سوداګریز کاروبار د پام وړ پرمختګ کړی او د غلام خان پر لاره واردېدونکي توکي له دې ځایه د افغانستان بیلابیلو سیمو ته وړل کېږي، خو د ښار د سیمې د کوچنیوالي له کبله پراختیا ورو ده. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې ښار د پراخه او په هغه کې د اوسمهالي ټولنیزې، سوداګریزې او استوګنیزې اړتیاوې په پام کې ونیول شي.
تاندې هیلې
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې نه
هیڅ څه ته حق پیژندنه په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
تاندې هیلي
حکومت تیر شو خټیر یونیورسٹی نه ډیر څه یو کو کال جن خل جن کو دې سکولونو مها کا مې دې لکه کم چوران دی وو
تاندې هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس له مشال رادیو سره.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.